واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام
علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بینټ وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث کړي. دا ډیالوګ د اروپای ټولنې لخوا تنظیم شوو. بینټ پرون په خپل اکسپانډ لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارس ویلي چې د غونډې ګډونوالو ټینګار کړي چې د افغانستان مسله کورنۍ نه بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغان جون او خزو د طالبانو نوی بندیز ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیالي هې دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه پریکړې ته سخت برګون خودلې چې جون او خزی بندي امیر ملي پارک ته لټلو منع کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي چې طالبان لزده کړو تر او سفر کولو دنجونه او خزو پر راګرځولو نه دي قانې شوي. غواړي اوس پارکونه لوبغالي او اوس طبیعت هم ترې واخلي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره له د افغان بندیانو د انتقال په درېیمې مرحلې موافقې ته نه دي رسیدلي. وروسته ورشه خو درې میاشتې مخکې 128 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوي وو د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه وروسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیک درېیمې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی. په تهران کې د طالبانو له خوا ټاکل شوی شازدافر فضل محمد حقانی رسنوی ته ویلي چې په ایران کې ټول څه باندې 6500 افغان زندانیان وو چې د په خبره تر اوسه یوازې 1600 انتقال شوی. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دغه هوکړې خبر خپور کړي. معلومه نه ده چې څه شمېر افغان نرسان او قابلې په ایران کې اوسېږي. خو د افغانستان شاوخوا 2 میلیونه وګړي دا مهال کډوال دي چې ډېره برخه یې ایران او پاکستان کې میشتي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یو ایس ایم پر پیزای تیره شپه 2 بی پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونه یې دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته یې زیان نه دی اړولې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په موخه د مسکو د دوو هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلي وو. روسی چارواکي دغه بي پيلوټ الوتکې د اوکراین د پاوس اړوندې غني خو اوکراینی چارواکي په دې اړه ښکاره څه نه وایي. فرانسه په پام کې لري چې په دولتي خونځو کې پر اړبای جامو بندیز ولګوي. د دې هیواد د پوهنې وزیر جبريل عتل پرون وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې خزي یغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې ټي اي پوان تلویزیون ته وویل چې نور به په خونځو کې د عبایه جامو اغوستل امکان ونه لري. هغه زیاته کړه د مخکې له دې چې راتلونکي میاشت د کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس درې غړي په نادر سفر د سوریې شمالي برخې ته تللي چې کنټرول یې د ترکیې د ملاتړ څخه برخمنو یاغیانو په لاس کې دی.
په سیمه کې د فرانس پرس خبري آژانس یو خبري الوي د کانګرس د غړي د ترکیې نه د باب الاسلام سرحدي دروازې لارې د سوریې شمال ته تللی دي. خبريال ویلي دي چې د سیمې خلکو د کانګرس د غړو ته د خرخلاص لپاره انقلابي جنډي د ځانون سره راوړي وي او په لوحو لیکلي وو آزاد سوریې ته خرخلاص. د اساسو مجلس غړي فرانچ هیل بن کلاین او سکارت فیدز ګیرلات په د امریکایي پلاوي کې شامل وو. ناشاباشنا امریکا غاک
د لوبولو ډګر او روسي خبر داده چې د افغانستان د فوټبال تر ولس کالن او کومره لوبډلې د مرکزی اسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو دریم لوبه ازبکستان ته 3-0 پر وړاندې بایلوده او دریم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګاټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه قربانه و، د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لوبډالو ګډون کړو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د سرای شهزاده د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو میاشت کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني په بیه کې شاوخوا و افغاني زیاتوالی راغلی دی. صرافان وایي د ډالر په وړاندې د افغاني د بیه د لوړېدو یو علت په بازار کې د افغاني کموالی دی. د بلې خوا افغانستان بانک په تیرو دوه اونیو کې بازار ته میلیونونه ډالر وړاندې کړي دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د سرای شاهزاده د اسارو د تبادله په بازار کې د دوشنبه یو امریکایي ډالر د 20 افغاني او 10 پولیس سره تبادله کیده چې د پولیسي کلو کې د ډالر په وړاندې د افغاني تر ټولو لوړه بیه ده. د دې سرای د سرافانو ټولنې وایان حجی عبدالرحمن زیرک امریکا غک ته ویل چې د افغاني ارزښت د لوړېدو یو علت بازار کې د افغاني کمبوت دی.
د نن امریکایي ډالر د 20 او 10 پیسې په افغاني په خپل کې په بازارو کې په مارکیټو کې کم ده، نو دغه تعاملات د تجارت لري کله لوړ کله ټیټ. اما مجموع کې موږ امیدوار دي چې ډالر باندې راوړم.
د سره شاهزاده سرافانو ټولنې د چارواکو د معلوماتو لمخې د اګست په 10مه په دغه بازار کې امریکایي ډالر د 30 افغاني او 100 پولو او د 30 افغاني او 100 پولو په شاوخوا کې تبادله کیده. د سیمې رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په تیرو دوه اونیو کې 200 میلیون ډالر بازار کې لیلام کړی. دغه بانک د شنبې په ورځ هم 16 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کړی. د سره شاهزاده د سره پاند افغانستان بانک لوخا په منظم ډول بازار ته د ډالرو لیلامول هم د بهرادي اثرو په وړاندې د افغاني د بي دولري دلو پیلتونه کې دی. د افغانستان بانک یو چارواکي احمد جواد صادق تیرونه کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې دغه بانک په تیر یو کال کې د بهرادي اثرو په وړاندې د افغاني د ارزښت د لوړېدو لپاره پر لپسې اقدامات کړي، چې لامل یې په تیر کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني بیا د اورم کال پرتله 30% لوړه شوې ده.
نرخ مبادله افغانی در مقابل دلار امریکایی 4.4% تزیید ارزش نموده است، یعنی افزایش در ارزش به وجود آمده، در حالی که در سال قبل در عین دوره ما کاهش 10.4% در ارزش پول ملی را داشتیم که خوشبختانه تزیید 4.4% در قسمت ثبات نرخ مبادله یک نتیجه بسیار ملموس و اقدام مؤثر و
د څوار د څوار مهم تلقی میشه. کسان په دې وسیله چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني ارزښت په پرلهپسې ډول لوړ شوی، خو د افغاني ارزښت تر ډیره د خوراکي او ورته وړ موادو د بیو د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. د خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړې کتلې چې په افغانستان کې په اکثرو برخو کې د خوراکي توکو د حاصلاتو په ځانګړي ډول د غنمو د حاصلاتو ټولول پیل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو وزارت سرپرست وزیر حتاوله عمری په دې وسیله کې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مارکه کې ویل چې سکل په افغانستان کې تر اوسه د غنمو 15 میلیونه ټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WEP په افغانستان کې د دریم پرلهپسې کال وچکالي او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو په کروندو د ملخانو یرغل ته په اشاره ویلي چې ښایي دغه هیواد به د غنمو د کمبود سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د 10 او 15% ترمنځ د غنمو د حاصلاتو د کمښت اټکل کړی. په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغاني بیا په 10 کې لوړه خطرې چې دغه هیواد په ګوارد پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیا ډیره خطر تللې ده. د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو لمخې د چرشنبه په ورځ اګست 3 یو امریکایي ډالر په 299.3 روپۍ تبادله کېده، چې د پنجشنبه په ورځ پاکستاني روپۍ خپل ارزښت نور هم د لاسه ورک او یو امریکایي ډالر د 300.2 روپۍ سره تبادله کېده. د پاکستان د پیسو د بدلولو ټولنې د معلوماتو مخې د بانکونو ترمنځ د راکړیوړ کې ترڅنګ په آزاد مارکیټ کې هم د روپۍ ارزښت نور هم کم شوی او د غیر قانوني راکړیوړ کې په بازار کې ډالر د دې بيڅخه هم د زیات روپۍ سره تبادله کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازي یو اخ بیانیږي، نو باور بایلو. د ناورین پر محل دی وی خیراتون کی لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې دغه پروګرام دروان 2023 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د 14 میلیونو مرستو ته اړو افغان سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. نیمایي مرستې خزو او جنو ته رسیدلې دي. په مخکې دی رپورت ته
دبليو اف پی د 14 میلیونو افغانانو سره د مرستې سره پروند د دوشنبه پورات خبرداري ورکړې چې نوی پسلو کې افغانان کافي خوړو ته لاسرسي نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام په یوه لامی کې لیکلي ځینو کورونو د ژوندۍ پاتې کېدو د وضعیت سره د مقابلې لپاره د کورونو د اړتیا وړ شیانو پلورلو ته مخه کړې او ډیرو سختو شرایطو کې حتی د خوړو د اخیستلو لپاره خپل ماشومان پلورل دي. دبليو اف پی ورته مخ خبرداري ورکړیو ک نړیوال ټولنه ورته مرستې برابرې نکړي نو د اداره په اکتوبر د میاشتې وروسته د مرستې دوام لپاره بودیجه ونه لري. د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د غړول وړې او مقتی مرستي د خلکو درد نشي دوا کولای.
ما باور روان ده چې د مرستو د مرستو په داسې لار چار باندې غوړ کی چې د قابلیتونه او د ظرفیتونه خپل افغانانو ته او انتقال کې تر څو شکولای دي پر اکونت کې د دغه احتیاج نه چې همیشه منتظر پاتې کیږي مرستو د مرستو ته د دینه
خلاصي. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغوی دفتر اوچا د زمري پښپګشتمو ویلي و چې پر روان ژمي کې د افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 500 میلیون ډالر ته اړتیا لري. پښتنه دا ده چې ول نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو د ادارو سره کافي مرست نه کوي چې په افغانستان کې ترې واده د بشري نورین د زیاتېدو مخه ونیول شي.
هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. نو دې ته په کاتو سره زړړم چې کافي بودیجه شته. خو د بودیجې حیف مایل کېدل او دغه بودیجې د مصرف لپاره یو اصولي میکانیزم نشته نو یا هم د غي د کنټرول او یا هم د غي د تطبیق د پروسینا د نظارت میکانیزم نشتون د سبب شوی دی چې لا هم اورګنایزیشنز د دې چیغي وایي چې بودیجه کافي نه ده.
لبلې خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او غا کړی چې په ځانمنون کې سیمه کې د روغتیا په برخه کې زیاته پنګونه وشي. د غیدارې د افغانستان په اړه په راپور کې لیکلي چې څه باندې 28 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو ایچ او هم ویلي چې بودیجه یې کم ده او د اساسي روغتي خدماتو د دوام لپاره 125 میلیون ډالر ته اړتیا لري. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یو شمېر قانونو په سپړلو او تړونو په ورکړه لاس پورې کړی. د یو شمېر نورو قانونو تر څنګ په دې وروستیو کې طالبانو په هرات او غور ولایتونو کې د اوسپنې او سربو قراردادونه امضا کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قانونو د سپړلو په دوام په دې وروستیو کې په هرات او غور ولایتونو کې د اوسپنې او سربو یا لیټ د قانونو د سپړلو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا قراردادونه د هغو بهرنیو شرکتونو سره شوي چې له افغان شرکتونو سره ګډ کار کوي. طالبانو په تیرو دوه کلو کې د قانونو سپړلو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او دا چاره ځانته یو لاسته راوړنه هم بولي.
وزارت په خپلو تخنیکی انجنیرانو په 25 ولایتونو کې 493 قانوني ظواهر او کانی ساحه په ابتدایي توګه سروې کړي دي. د هرات ولایت د اوسپنی او د غور ولایت د سرب او جست قانونو اته بلاکونه د وتربېتا سپارل شوی چې اسناد یې د بین الوزارتي کمیټې له ارزونې څخه وروسته اقتصادي کمیسون ته لیږل شوی دي. د هرات ولایت د زندجان ساحه، د سیمټو خامو موادو ساحه او د تخار ولایت د سمتی ساحه سره سرزر پلوی مقیاس قانونو پلوی مقیاس قانون د وتربېتا سپارل شوی. د مرمر تراورتین، گرانیت او تالک دبرو دولس لوی قراردادونو تخنیکی بستی چمتو دی چې ډیر ضربه د وتربېتا وسپارل شي.
د قانونو د چارو کارپوهان د طالبانو لخوا د قانونو راسپړل او د قراردادونو ورکړي اندېښمن کړي دي. دوی په دې باور دي چې د قانونو کیندنه او قراردادونه ډیر تخنیکی کار دی. کاورته جدي پاملرنه ونه شي په اوږد مهال کې به افغانستان له لوی بدبختۍ سره مخ کړي
او د افغانستان ته ډیره غټه خساره ورسوي. هم به افغانستان مادن ته خساره ورسوي، دولت ته خساره ورسوي، خلکو ته به ورسیږي. او که کمپنۍ مستقین یو پیسې راوړي دلته یې وغورځي، یو هغوی پیسې هم له منځه ځي. نو دا یو ډېر مهم اړخ. دومه اړخ یې دا ده چې دغه کمپنۍ زیاتره د دې تر شا ته ایرانیان دي. هغه انګلیسي کمپنۍ هم صرف اسنادو ته برابر کړي دي او رامخته شوي دي، قرارداد یې اخیستی ده. ویل کېږي چې دوی هم واسطې کړي دي چې قراردادونه واخلي.
د قانون راسپړل د اقتصادي او سیاسي ستونزو تر څنګ چاپیریالي او روغتیایي ننګونې هم لري. نو پوښتنه دا ده چې قانون باید یوازې وپلورل شي که نه د کور دننه یې له کومو موادو ګټه اخیستله هم کیدی شي.
معدن د لیلام لپاره نه دي، دا د یو مملکت د نسلونو سرمایه ده. نو دا باید په صنعتي مصرف کې لاړ شي. یعنی ته دا معدن په بل چا قرارداد نه کې چې د ټولو بس یو لاړ شي، باید ته د خپلو فابریکاجاتو د صنایعو لپاره د کاریابي لپاره په کار واچوي او معاصره ګټه ترې واخلي. په هغه صورت کې به د خامو موادو د صنعت نبات چې دا جوړیږي، یعنې معدن صنعتي موادو چې تبدیل شي، نو قیمت یې سل چنده حتی 500 چنده دا لوړیږي.
افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نورو طبیعي قانونو تر څنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پراخ قانونه هم لري. خو د اوږدې جګړې او د زیربناو د نشتون له امله تر اوسه له دغو قانونو ګټه نه ده اخیستل شوې. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
وروسته له هغه چې د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ ځان په جورجیا ایالت کې د ټاکنو د درغلۍ او د تور لامله چارواکو ته وسپارو، د 2023 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه د کاندیدورۍ په اړه یو ځل بیا پوښتنې مطرح شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
څو ورځې وروسته لغه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د اتلانتا د زندان ریزرف کېدو په نړۍ کې د خبرونو سرټکی جوړ کړل، د هغه سیاسي موخي یو ځل بیا تر څار لاندې راغلي دي. ټرمپ اوس مهال په څلورو جرمونو کې له یو نوي جنایي تورونو سره مخ دی. د هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیدانو په منځ کې د نیو جرسي پخواني والی کریس کریستي له بی بی سي سره په مرکه کې وویل چې ټرمپ د خپل ګوند لپاره بوج دی.
The majority of my competitors
زما ډیر رقیبان په دې باور دي چې تاسو کولای شئ د ولسمشرۍ لپاره یو محکوم مجرم نوماند ولري چې ملاتړ به کیږي او کدای شي ویګټي زه فکر کوم دا امکان نه لري.
جمهور غوښتونکو نوماند ویویک راماسوامي چې تیرونه د کرس کریستی سره یو ځای د یادګون په لومړی مناظره کې برخه اخیستی و د ان بی سی په یو پروګرام کې د ټرمپ د لاسترولونو تصدیق وکړ.
وارن پر هغه څه کار وکړم چې بنسټ یې ترامپ یې خې دی په ښکارا هغه ته به د سلاکار او روزونکو په توګه بلنه ورکړم. نه غواړم بیا ورته درسونه زده کړم. غواړم له هغه ځای پیل کړم چې درې دلی وو.
د بایدن د کمپاین یو مشر سدریک ریچموند بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د ټرمپ حقوقي مشکلات به د ولسمشر بایدن د 2024 کال د بیا ټاکل کېدو د کمپاین ستراتیژي نوي.
What I will say about President Biden.
هغه څه چې ولسمشر بایدن او لومړی مرسیاله کاملا هریس په اړه ویلې شم، غوی تل د امریکا پر خلکو تمرکز کوي. بنان هغوی به د قیمتونو د ټیټېدو، د تنخواه د لوړېدو، د منځنۍ کرښې د بیا جوړېدو په شان مسایلو باندې خپل کار ته دوام ورکړي.
خو په داسې حال کې چې دیموکرات رای ورکوونکي د بایدن د عمر په اړه اندېښمن دي، خپلواک سناتور برني ساندرز لی بی سی سره په خبرو کې وویل چې تمرکز باید هغه څه ته واوري چې د پالیسۍ په ډګر کې له خطر سره مخ دي.
Do you believe the women have a right?
ایا باور لري چې مېرمنې دا حق لري چې خپل بدن کنټرول کړي؟ خاوله سمشر په دې ټینګ ولاړ وو. ایا فکر کوي چې اقلیمي بدلونونه واقعي دي؟ یادا چې له جمهور رئیس غوښتونکو سره موافق یاست چې دا یو مسأله نه ده.
په ورته وخت کې ترامپ چې خپل ټولي غلطي کړنی ردوي، له خپل جنۍ څېړنو څخه د 2024 کال د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره ګټه پورته کوي. په دې کې د نوموړي د محکمې عکس هم شامل دی چې اوس د بس په نی در ټولولو په مخه په بیلابیل توکو چاپیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د کانادا په ټورنټو ښار کې د مسلمانو مېرمنو لپاره د بایسیکل چلولو یو ټولنه چې د مېرمنو سره په دغه ښار کې د نوي ژوند په پیرولو کې مرسته کوي د ډیرو مسلمانو مېرمنو توجه راجلب کړې ده. پاموکړی دی رپورت ته. شهیره تسنیه وای بایسیکل چلول ورته د ژوند احساس ورکوي په داسې مسیر برابر وي چې په خوانو. د غشپارس کلن نجلۍ د هغه مسلمانانو جنو خزو نه وده چې د حجاب او هلمټ د ټولنې نه ګټه پورته کوي.
دا مونږ له ډیر وخت نه وایو خو زه واقعا ژوندۍ احساس کوم، ځکه چې اکثره زه په کور کې څنګه کوم خو اوس د باندې تک ته ښه احساس لرم. په مخ لګیدونکي بات ما ته خوند راکوي.
د حجاب او هلمټ ټولنې کاری مخه دا د چینو راغلو خلکو ته بایسیکل چلول او د نوي چاپیریال سره د ځان عیارول زده کړي، په ځانګړي توګه مسلمان مېرمنو ته.
I think it's really essential for this program to run simply because when you do look
زما باندې واقعا د دې برنامې لپاره اړینه ده چې په ساده ډول پر مخ ولاړ شي، ځکه چې کله انسان تفریحي ټولنې ته ګوري نو هغه مېرمنې چې سپین پوست نه وي د غوي ضرورتونو ته پام نه کوي. او دا پروګرام نه یوازې د هغو مېرمنو لپاره چې تجربه لرونکي بایسکل چلوونکي دي ډیره ښه ده، خو د نورو مېرمنو لپاره هم ښه ده. نو موږ دا احساس ورکوو چې تجربه لري ډیره ښه ده، خو کني لري موږ به درته زده کړو.
د اسن لپاره سایکل چلول د خپلواکۍ او د تمرین کولو احساس ورکوي. هغه په سعودي عربستان او مصر کې لوي شوې ده او اساسي زده کړې هم هلته کړې دي.
په پایل کې دا زما لپاره هم اسانه نه و. ما باید څو ځلې سپرلای کړای وای، خو زه پاتې دلم او ما ویل زه باید دوام ورکړم. او همدا اوس زه پوهیږم چې څنګه بایسکل چلاوم، ځکه چې ما د مشکل سره مقابله وکړه.
دغه پروګرام د میپل لیف سپورت دلینا زیاتره مرستې ترلاسه کوي. دغه ډله د ټورنټو سپورت لوبډلې تمویلوي.
د دې ډلې نوم په خپل داسې جالب و چې زه دې پروګرام ته متوجه کړم. دا نوم چې حجاب او هلمټ دی، نو ما ویل چې دا خو به خیز مال لپاره دی، نو ما ویل زه باید په دې کې برخه واخلم.
هغه وایي چې هغه تیر کال د خپل خوندو سره په دې پروګرام کې برخه اخیستل پیل کړل او ډېر زری بایسیکل چلول ستاسو او خپل کارونه ترسره کړل. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو سره په جنو تعلیمي او په خزوکاری بندیزونه ډېری افغاني مېرمنې د هیواد پرېښودلو ته مجبورې کړې، چې یو شمېر یې اوس د پاکستان په بیلابیلو ښوونځیو او مرکزونو کې په زده کړو بوختې دي. مسکا صاحب رپورټ را لېږلې.
نادیا ګولیار په جلال آباد ښار کې اتلس کاله د یو استاد په حیث دنده ترسره کړې، خو د افغانستان جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره کډوالۍ ته مجبوره شوې او وسله ته میاشت راځي په خبر کې ژوند کوي.
اتلس کاله ما وظیفه کړې او شپارس کاله می تعلیم کړې. خو د همدې تعلیم او د همدې زده کړې دی وجه نه چې کله ما په سکول د خوانه هغه ورکو سیمینار ورکو او باز سیمینار ته راځي کېدلو او همدارنګه سکول ته تللو، نو موږ ته خطر و. من تاسو ته د فیا اختار را کړ شو چې تاسو به ونه کړئ دا وظیفه، او خاصتا د خپل د اولاد تعلیم لپاره چې زما لور به تعلیم پاتې سوال ته هر کله به ماته هم دا ویل چې ما آینده څه ده.
د نادیه لور سارا چې په یو لسم ټولګي کې و، اوس په پاکستانی خوانځي کې درې کاله شاته په اتم ټولګي کې زده کړه کوي.
زه جلال آباد ولایت کې اوسېدم، په ولسم ټولګي کې هم چې کله په مونږ باندې تعلیم بند شو، نو مونږ تصمیم ونیو چې مونږ پاکستان ته هجرت وکړو، نو یوازې د تعلیم لپاره. نو چې کله مونږ پاکستان ته راغلو، اوس پاکستانی مکتب ته لاړو، نو اوس په اتم ټولګي کې خاص د اردو له وجې، ځکه چې ماته اردو نه راځي، نو مونږ زه درې کاله شاته شوم. خو بیا هم ویاړم چې هغه تعلیم کوم، دا هم ماته ډېر د افتخار خبره ده چې په داسې یو حالت کې بیا هم تعلیم کوم.
سارا او د هغې مور د کډوالۍ له ترخو سربیره په انګلیسي کورس کې انګلیسي ژبه زده کوي. د سارا ټولګیوالې رابیه هم غوښتل په خپل هیواد کې زده کړه وکړي، وایي د اسلام په نوم د خپلو افغانانو لخوا له زده کړو بې برخې دي.
وقت قرآن بر ما اجازه آموختن داده است، چطور میتونم بالای با مکاتب بسته کنن؟ بسیار سخت است برای ما که ما دختر افغان، ما دخترها تمام ما دوازده مکتب برای ما بسته است، ما مهاجر به دیگر کشور میشیم تا درس بخوانیم. چرا ما پس نمیتونیم در وطن خود درس بخوانیم؟ ما حتی نتوانستیم که فارغ از وطن خود چا، ما باید در کشور بیگانه برم فارغ از مکتب خود چا، باید مکاتب برای تمام دختر خانم ها پس باز شوند.
بل پلاو د کورس مشر فرید ساپای وای په تیرو دو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر ډیر شوی. هغه وای افغان انجونې له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
چې کله نه الته کې د طالبان حکومت راغلی دی، نو داغي سره د افغان چې څومره مطلب شاګردان دي، داغي طالب علمان دي، نو هغه تعداد ډیر زیات شوی دی اوس موږ سره. مطلب که زه تاسو ته ویم چې په اکسل په هر یو کیمپس کې به چرته کې مطلب که یو نیم زر شاګردان به سبق ویو، نو هغه داسې شو چې و درې زرو ته مطلب تعداد رسیدلی دی. نو او بیا دومره چې څومره پورې افغانان دلته کې موږ سره دي، موږ سره راغلي دي، سبق وی دي، ځکه نو زیات تر پدې کې د افغانانو جنکۍ پکې ډېرې زیاتې دي، الکان هم پکې ډېر دي.
په داسې حال کې چې افغان انجونې پر خپل خاوره د تعلیم حاصلولو اجازه نه لري، د پېښور او نورو خارونو په بیلابیلو مرکزونو او ښوونځیو کې د ستونزو باوجود د تعلیم حاصلولو هڅه کوي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.